سلام، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش و همکار تکنیکی ما باید لابایت شما را به شنیدن این برنامه یک ساعته خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت با ویژه برنامه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید و شامل بحث های داغ موضوع باشید. اما پیش از آغاز این برنامه اختصاصی که همکارانم برای اجرای آن آمادگی دارند، خبرها را برایتان داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
اعتصاب سرتاسری معلمان ولایت هرات بعد از حدود یک ماه به طور مشروط پایان یافت. در منطقه زنگیتان ولسوالی شاولیکوت ولایت کندهار عملیات و جنگ بین نیروهای افغان و طالبان ادامه دارند. هزاران تظاهر کننده امروز به سرکهای هانگ کانگ برآمده خواستار کنار رفتن رهبر این منطقه شدند. مشروع خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز رهسپار بریتانیا شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به سفر رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت:
هدف سفر هم گسترش روابط دو جانبه و همچنان در رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواهد.
همچنان قرار است آقای غنی در جریان این سفر بازی کرکت بین تیم‌های ملی افغانستان و انگلستان را نیز تماشا کند. مقامات ولایت کندهار میگویند در منطقه زنگیتان ولسوالی شاولیکوت این ولایت عملیات و جنگ بین نیروهای افغان و طالبان ادامه دارد. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قمندانی امنیه ولایت کندهار به رادیو آزادی گفت: در منطقه زنگیتان ولسوالی شاولیکوت هنوز هم عملیات و جنگ ادامه دارد. 5 دشمن مسلح کشته و 3 میل کلاشینکوف به دست پلیس افتاده است. در منطقه زنگیتان ولسوالی شاولیکوت که با ولایت زابل همسرحد است، اکثرا برخوردهای بین نیروهای افغان و طالبان صورت می گیرد. این در حال است که وزارت دفاع افغانستان می گوید که در نتیجه عملیات جداگانه در مناطق مختلف این کشور 82 مخالف مسلح کشته و 23 تن زخمی شدند. بر اساس اعلامیه این وزارت، این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایات مختلف صورت گرفته و در جریان آن 9 تن نیز دستگیر شدند. مخالفان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا تبصره نکردند. اعتصاب سرتاسری معلمان ولایت هرات بعد از حدود یک ماه به میانجیگری وزارت معارف و والی آن ولایت به طور مشروط پایان یافت. محمد صابر مشعل نماینده معلمان هرات با اشاره به قطعنامه پایان اعتصاب کاری آنها گفت:
اگر خواسته های معلمین تا به تاریخی که در این خود قطعیه که ما داریم ذکر شده 25/8/1398 اگر خواسته های مشروع و بر حق معلمین تا به این تاریخ از طرف دولت تطبیق نشد، جنبه اجرایی رو به خود نگرفت، معلمین به تاریخ 26/8/1398 اعتصاب خود مجددا اعلام میکنند و امتحان سالانه را از شاگردها نخواهند.
ایجاد شعبه تقاعد، توزیع نمرات زمین و تطبیق هرچی عاجل در زمره خواستهای معلمان ولایت هرات شامل است. مقامات وزارت معارف افغانستان ادعا کردند که طرح افزایش حقوق و امتیازات معلمان را به ارگ ریاست جمهوری این کشور ارسال کردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ولیعهد پادشاه عربستان سعودی به طور مستقیم ایران را به حمله بر کشتی‌های نفتکش در خلیج عمان متهم کرده است. شاهزاده محمد بن سلمان گفته است کشورش به هیچ تهدید بر ضد منافع مردم عربستان سعودی به پاسخ باقی نخواهد ماند. محمد بن سلمان در یک گفتگو با روزنامه شرق الاوسط که امروز نشر شد همچنان گفت: رژیم ایران به سفر شینزو آبه صدر اعظم ژاپن توجه نکرد و در حالی که او در تهران بود بر دو تانکر نفتکش که یکی از آنها ژاپنی بود حمله کرده است. هزاران تظاهر کننده امروز به سرکهای هانگ کانگ برآمده خواستار کنار رفتن رهبر این منطقه شدند. این تظاهرات با وصف آن صورت گرفته است که رهبر هانگ کانگ قانون منفور استرداد مجرمین را به حالت تعلیق قرار داده، مراتب تأثیر و تأسف عمیقش را بیان کرده است. فعالان میگویند اعلام دیروز کاریلم در مورد تعلیق قانون استرداد مجرمین کافی نیست، وی باید آن را کاملا لغو کرده کنار برود و به خاطر استفاده از نیروی پلیس بر ضد تظاهر کنندگان در اوایل این هفته معذرت بخواهد. بونی لیونگ، یک رهبر جبهه حقوق بشر، گفته است برای مردم هنگ کنگ مکررن دروغ گفته شده است. تظاهرات در هنگ کنگ بعد از آن آغاز شد که حکومت طرفدار چین این منطقه اصلاح در قانون را پیشنهاد کرد که در آن استرداد برخی متهمین برای محاکمه به چین در نظر گرفته شده است. سارنوالان سودان میگویند عمر بشیر، رئیس جمهور سابق این کشور، به اتهامات فساد با داشتن اسعار خارجی یا غیر قانونی در همین هفته به محکمه حضور خواهد یافت. این اعلام دیروز دو ماه بعد از آن صورت گرفت که حکومت مستبد وی به دنبال اعتراضات گسترده مردم توسط اردو برکنار شد. در ماه گذشته جنرال عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای انتقالی نظامی سودان، گفته بود که از خانه عمر بشیر بیش از 113 میلیون دلار آمریکایی و اسعار خارجی پیدا شده است. و خبر آخرین که به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت، مسابقه بین تیم‌های کرکت هند و پاکستان در استادیوم ورزشی مانچستر در انگلستان ادامه دارد. در قرعه کشی آغاز مسابقه، تیم کرکت پاکستان برنده شد و از هند خواست بیتینگ کند. هند تا اکنون در مسابقات بین المللی 50 اوور پاکستان را 6 بار شکست داده است. این مسابقه را بیش از 500 میلیارد تن در هند و پاکستان مشاهده می کنند. دیروز تیم کرکت افغانستان در مسابقه 4مش از تیم افریقای جنوبی شکست خورد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرونه لا آزادی رادیو نه.
اداره مستقل ارگان‌های محلی مکلف است که اجرای قانون و مقررات، پیاده ساختن پروگرام‌ها و انجام امورات رسمی و کاری را از طریق ادارات مربوطه در 34 ولایت، 374 ولسوالی رسمی و غیر رسمی و 153 شاروالی انسجام و هماهنگ نماید. این اداره به صورت مجموع 6821 کارمند دارد. بر اساس تقسیمات اداری محلات، افغانستان دارای 364 ولسوالی رسمی و 11 ولسوالی غیر رسمی می باشد. جدا از شاروالی کابل، افغانستان دارای 156 شاروالی ولایتی و محلی می باشد. این آمار بر اساس گزارش اداری مستقل ارگانهای محل است. د ازادی رادیو درنو اوریدونکو، د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرخ لست. زه حسیب الله تلاش د عبیدالله عبید په تخنیکی همکاری د دې اونۍ د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای 3 شنبه از ساعت 1:30 الی 2 پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700 822 755 و 0799 20 35 40. د اړیکو شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0900 822 755 او 0900 40 50 40. د عدالت او فساد سره د مبارزې د دې اونۍ د خبرونې موضوع د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو په خپلواک اداره کې ستونزو او فساد ته ځانګړې شوې ده. په دغې خبرونه کې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس او د ولسي جرګې د شپاره رئیس خغلی سید شاه سقیم او د ولسی جرګې د شپاره سمې تقنینی دورې د عدلی او قضایی چارو اداري اصلاحاتو اداري او اخلاقي فساد سره د مبارزي کمیسون رئیس ښاغلی محمد حسن شریفي بلخابي لمو سره په خبرونه کې دي. خبرونه به د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې سره پیل کړو. ښاغلی سید شاه سقیم به تر څو شیبو پورې لمو سره د ټلیفون په کرخه باندې وي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان په څلور دیرشو ولایتونو کې تر ډیره پورې د مقام د ولایت د مقام د ولسوالان او دغه ډول ښاروالۍ د کومارنې دنده د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې ده. موږ هڅه کوو چې ښاغلی سقیم له موږ سره په خبرونه کې ژر تر ژره ګډون وکړي. خو ښاغلی سقیم به تر راتلونکو دوه درې شیبو پورې له موږ سره په خبرونه کې. باید ووایم چې د سیمه ایزو خپلواک ارګانونو خپلواکۍ اداره تر ډیره پورې په بیلابیلو برخو کې خبرې کوي، دنده ترسره کوي او اقدام کوي. ښاغلی سقیم د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی سقیم، خبرونه ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې ویلې، د نننو ځې خبرونه د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ ادارې ته ځانګړې شوې ده.
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته، زه ورځ په بختور
یم. کور مو ودان. ښاغلی سقیم، پیل به له دې څخه وکړو چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې دندې او اهداف څه دي؟
د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکۍ اداره په 1960 کال کې د رئیس جمهور د حکم په اساس باندې جوړه شوله. دغه اداره د ریفورم په برخه کې کار کوي، د محلي حکومتداري په برخه کې کار کوي، د هغه محلي اداراتو د تاسیس او تقویت په دغو برخو کې کار کوي. په سیمه ایزه کچه باندې د هیوادوالو په حکومتي چارو کې او په پرمختګ په چارو کې د اشتراک لپاره دغه ته زمينه مساعده وي. همداسې دوی دغه اداره د سیمه ایزه کچه باندې د سیمه ایزو ادارو ترمنځ هماهنګي پیدا کوي، د هغوی چارې ارزوي، چارې یا هغه ګزارش بیرته رئیس جمهور پورې رسوي. دغسې بېلابېلې چارې د سیمه ایزو ارګانو اداره ورباندې اخته ده.
ډېره مننه. خب د استخدام په برخه کې ستاسو د استخدام ډول څه ډول دی؟ هم په خپل تشکیلاتي سیستم کې چې په اداره کې لري، او هم په عمومي توګه باندې چې د ولایتونو د ولسوالیو یا هم د ولایت د مقام د لپاره یې ټاکئ.
د استخدام په برخه کې د سیمه ایزو ارګانونو ادارې تر خپل وسه پورې هڅه کړې ده چې دغه پروسه څومره هم کې څومره شفاف کې. تقریبا د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې دغه کم تشکیل سي دی لري، د شپږ زره څخه باندې شاوخوا تشکیل لسی، دغه زیاته برخه د آزاد رقابت لاله راغلی ده. همدغه د سیمه ایزو ارګانونو اداره د ښاروالیو په برخه کې په دې باندې کار کوي چې ښاروالان باید د آزاد رقابت لاله راشي. که څه هم دغه د ښاروالانو ګمارل کېدل او ټاکل کېدل دا خو یو انتخاباتي لارې څخه باید راغلي وای، خو په افغانستان کې د ستونزو د مشکلاتو د هغو له وجې چې موږ په سیمه لرو، په سیمه ایزه کچه لرو، د مثلا د په زیاتو ښارونو کې هغه حدودات نه یې معلوم، د ښارونو نفوس نه یې معلوم، ځینې نورې ستونزې دي. نو په دغه خاطر باندې موږ د ښاروالانو د استخدام پروسه هم آزاد رقابت ته ورکړې ده. همدغه سې د ولسوالانو په برخه کې د سیموګ هڅه کوي زیاتې ولسوالیو ته، هغه ولسوالیو ته سیالته امکان ایوي، دغه ولسوالیو ته لوست کسان، تعلیم یافته کسان د آزاد رقابت لاره وټاکو او هغه سیمو ته ویلي.
او د والیانو
په داخل کې هم همدغه سې په لوړ او ټیټه کچه داخلي مقررو یو کې ټول د آزاد رقابت لاره کېږي. په دغه رقابتي سیالیو کې اداري اصلاحات او کمیسیون او جسمي زورګانو خپلواک اداره دوار شریک کار کوي.
ما په د خبرونه په پیل کې ساسو د ادارې په اړه د معلوماتي برخه کې ویل چې د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره شپږ زره وته سو یو ویشت کارکونکي لري. په دغه کارکونکو کې شپږ لکه څنګه چې تاسو هم ویل چې یو برخه یې ساسو د ویب سایټ راپور پر اساس باندې چې یو نوي سلنه برخه یې د آزاد رقابت او ساسو په وینا هم چې تر ډیره پورې دا د آزاد رقابت لخوا پر اساس باندې ګمارل کیږي، پاتې برخه یې څه ډول ده؟
ګورم د سیمیز ارګانو د خپلواکې ادارې په دغه تشکیل په دې کې ولسوالان هم راځي، د خپل داخلي کارکونکو د خپل کم دي، د والیان ولې صاحبان او معاونین د ښاروالان د ټول راځي، او د افغانستان او اوریدونکو ټول ته معلوم دي د دغه ولسوالۍ د شانته موږ نسو کولای شالته د آزاد رقابت لپاره کوم کس ولېګو. دین لوست کسان دی غوول سوالی ته تک ته جوړ نه کوي، یا مثلا ک دین داش غوول سوالی دی چې الله لوست کسان دی غوول سوالی ته چ باندې نه ست چې هغه راځي په لور سیم کس چې هم لوست وي او هم د آزاد رقابت تر چالي وي ځاګه ته جوړ نه کوي سلاټ سي، او بل دین دغه سستون چې هم لر کوزنه ول سوالی کې دین قومي مشران سپنګيري او هغه تجربه کار کسان چې هغه زیات مستر تمام دی شي په دغه برخو کې موږ د مجبوریت په اساس باندې هغه د آزاد رقابت له پروسې څخه تیریږو، او دغه ولسوالیو ته او دغه ځینو نورو ځایونو ته هم دغه کسان ټاکو. بل برخه د والیانو په برخه کې د والي صاحبانو بستونه چې دغه سیاسي دي، او په دغه برخه کې هم د آزاد رقابت له لارې نه تکل کیږي.
خو ارخم تاسو سره شته چې په دغه دریسو څلور یا ولسوالیو کې چې ما مخ کې ورڅخه یادونه وکړه، څومره ولسوالان د آزاد رقابت او څومره هم د هغه ډول کوم معیارونه چې تاسو ورته ویلي دي، په کوم اساس د کوم معیارونو پر اساس باندې ټاکل کیږي؟
موږ درې ټول دریسو واټ او ولسوالۍ لرو، په هغه کې دریسو درش په تی رسمي دي، او د تلر شپات هغه ته موږ موخته ولسوالۍ ویلای شو. د زیات ولسوالۍ ته موږ دغه ولسوالۍ په څو کټګوریو ویشل دي. غیر فعال ولسوالۍ دي، داسې ولسوالۍ دي چې وضعیت خراب وي، داسې ولسوالۍ دي چې هغه په منځني حالت کې وي، بل کټګوري داسې نسبی هي ولسوالۍ دي وضعیت لاړه، او بل سلارم کټګوري ولسوالۍ هغه د سیاغه په بش پړتوګه باندې کیده. نو هغه ولسوالۍ سبې خې په بش پړتوګه باندې سمې دي، په هغه ولسوالۍ کې موږ تقریبا هغه ولسوالۍ شمیر یو ستلسو شاو پاترسيږي په بش پړتوګه لا تر څه سم دي. دغه ولسوالۍ ته زیات ولسوالان د آزاد رقابت لري، هم دغه شی په نسبی خو ولسوالۍ کې هم دغه دي، خو هغه دقیق شمیرې نه د معلومات ځکه د افغانستان ولسوالان دی ورځي وخت په وخت هغه شمیرې او امر تغیر کوي.
یو څه چې تاسو ویل فکر کوم درې سو شپږتیا ولسوالۍ دي،
او دغه کې موږ سره
ټول په رسمي او غیر رسمي،
غیر رسمي او رسمي او موقت ټول
دریس او اوات یا ولسوالی. دریس او اوات یا ولسوالی دلته یو نه پوهیږم چې تیر وطن ده او ک د ته پام نه دی شوی. ما تاسو د رسمي ویب سټ څخه ځینې معلومات ترلاسه کړل، په غو کې ویل شوی چې د سیمو د اداري تقسیماتو پر اساس باندې د افغانستان دریس او څلور شپته ولسوالی رسمي او یولس ولسوالی غیر رسمي لري. نو په هر صورت تاسو ویل چې دریس او شپږتیا ولسوالی په ټوله کې موږ لرو چې دا رقم باید تصحیح شي. په ورته وخت کې یو بل موضوع چې تاسو په مخ یې مول چې د دغه حکومت ولی یا حکومتداري له سیستم په ولایاتو کې یا په سیمو کې تاسو نظارت هم کوي، نو کله چې داسې ولسوالی دي چې هغه ته تر ډیره پورې تاسو نه کولای شي د آزاد رقابت پر اساس باندې هغه ته ولسوال واسطه وي، نو تاسو څنګه کولای شي د هغه لکار څخه نظارت وکړي؟
البته هغه دغه ټول ولسوالۍ نه دي، یا هغه ولسوالۍ نه دي چې د آزاد رقابت لارې څوک نه سور لګل، هغه ولسوال په دغه ولسوالیو کې ولسوال حاضر ده، او هغه د ولسوالۍ په کچه باندې حکومتي ادارې البته شتون لري، دوی حاکم دی په سیمه کې او هغوی بیرته په ورځنۍ توګه باندې بیرته ولایت ته راپور ورکوي یا د اونۍ په اساس باندې د دوی د چارو په ارزولو کې هیڅ کومه مشکل نشته.
نو یعنی ستاسو د ارزونې معیار د دغه ولسوالانو د ارزونې معیار یا د دغه سیمو کې د حکومتدارۍ د ارزونې معیار یوازې د هغوی راپور دی چې ولایت مقام ته
ورکوي؟ تر اوسه پورې داسې اوس ولایتي ادارې به دوی ارزولې، ولایتي شوراګانو به د دوی چارې ارزولې. اوس موږ په دې باندې کار کوو چې دغه حکومتي ادارو او د حکومتي چارواکیو د چارو ارزونه دا پنځوس پسته ده کو پنځوس خلکو ته ورکو، هلته هغه د سیمې خلک وپوښتل سي هغوی څومره ډاډه دي څومره نه دي، او نور مسلکي پلوه او نورو اړخونو بیا ولایتي اداره، ولایتي شورا او دغه خلک دوی وارسوي. د هغو دغه پروسه کې پنځوس فیصد خلکو ته برخه ورکول شوې ده او پنځوس فیصد دغه ولایتي ادارې ته ورکول شوې ده. تر دې وړاندې دا پروسه یوازې د خلکو په اساس ولس هغه ولایتي اداره به څومره ځنه خوشحاله وه، ولایتي شورا به څنګه راپور ورکوه او په هماغه اوس موږ خلکو ته لومړیتوب ورکړی ده او هغوی هم دې پروسې ته مشترک شامل کړي دي.
نو ستاسو د دغه پریکړې اصلي لامل دا دی چې تاسو په دغه برخو کې نظارت کې پاتې راتلل که نه؟ هغه ولسوالانو چې تاسو ته راپور درکوي د هغوی راپور کې ستونزې وي یا فساد و یا هم هغه ډول چې راپور ورکول کې د هغه څه نه و، یعنی دقیقا د دغه پریکړې لامل مو څه دی چې باید پنځوس فیصد کې دا نظارت وویشل شي؟
بس بوس کله کله به له ځینو ولسوالیو څخه داسې راپور ورکول کېدل چې هلته هېڅ ستونزه هېڅ مشکل نشته، خو د سیمې خلکو بیا هم شکایت درلودی. بیا هغه پروسه به ډېره اوږدېده چې بېرته به د محلي ادارو ته خبر ورکول کېدل، بیا به هغه ستونزه پلټل کېدل. اوس هغه د خلکو د شکایتونو په اساس باندې هغه پروسه یو څه سره رالنډه شوه. لالت هماغه خلک پوښتل کېږي هغوی له پیله تر پایه پورې ټول په دغه پروسه کې دخیل د چارې وینې ارزوي او څاري.
خلی سخیم، یو بل موضوع ډیره مهمه موضوع هغه ده چې آیا تاسو ډاډه یاست چې په دغه درې سوه شپږ اتیا ولسوالیو کې داسې ولسوالۍ هم شته چې کلونه کلونه حتی ویلی شو چې لسیزه کې هم د دې ولسوال نه دی بدل شوی، او که بدل شوی هم د هغلته یو میراثي سیستم موجود و چې د هغه میراثي سیستم پر اساس باندې که پلار وژل کېدی یا هم وفات کېدی د هغه زوی په د هغلته ولسوالو یا به ورور یا به مراره و. ولپه دې چې په دې اړه باندې موږ ته ډېر شکایتونه راغلي دي، حتی د ولسوالیو نمونه یې اخیستي دي، په د هغه کسانو نمونه یې اخیستي دي چې په یو ډول باندې ولسوالي یې په میراثي شکل باندې مخته وړي، حتی ولایت هم داسې تاسو په جریان کې یاست. ډېر شکایتونه په دې اړه باندې دي.
دغه شکایتونه موږ ته هم را رسیږي، خو موږ هڅه کړې ده چې ډاډ ترلاسه کړو او ثابته کړو چې تر دې وروسته په هېڅ ولسوالۍ کې نه هغه سرپرست کس ته نه هغه سرپرست وارث ته داسې ځینو ولایتو په اړه باندې هم داسې شکایتونه مخکې کېدل، خو موږ هڅه کړې ده او تر زیاتې اندازې په دې برخه کې بریالي شوي یو. یوازې هغه ولسوالۍ چې په هغه ځای کې امنیتي مشکلات دي، ستونزې دي، نور خطرونه دي، قومي تعصبونه دي، یا له ځینو ناامنو سیمو سره په داخل کې په بغل کې پرتې ولسوالۍ دي، یا داسې ډیورنډ کرښې ته څېرمه پرتې ولسوالۍ دي. دغسې ولسوالیو کې ځینو برخو کې موږ مشکلات لرو او هلته ځینو ملحوظاتو په اساس باندې که دغسې ستونزې، خو په ټوله کې موږ په دې باندې زیاته توجه کړې ده، زیاته پاملرنه به ورته کړې ده چې هغه نه سرپرست ولسوال لرو، نه ولایت لرو، والي لرو، هغه د ټولو مشکل حل شوی ده. یوازې په هغه ځینو محدودو ولسوالیو کې دغسې ستونزې کېږي.
ما ارقامش دارین که در چه تعداد از 386 ولسوالی از طرف ولسوال سرپرستی میشه، از طرف سرپرست ولسوال کارش پیش میره و همچنان به شکل میراثی است؟
دغه کوم دقیق ارقام موږ لزان سره نه لرو، یوازې موږ ته هغه ولسوالۍ چې دغه په کټګوري په حساب باندې ویشلې دي، دغو کټګوریو په اساس باندې یو سل یولس ولسوالۍ په بشپړه توګه په ښه حالت کې دي چې هلته ټولې دولتي ادارې ولسوال او هر څه هلته شته. زه په دوه کټګوري کې بیا غ نسبی خې راځي په دغه کې هم په ټول ولسوالیو کې هم ولسوال څه دغه شمیر تقریبا 15 ولسوالیو تر رسیدي چې په دې کې هم ولسوال څه هم دا قضا او سرنوالي او عدلي او قضایي ارګانونه دغه څه ټول ته حضور لري او کامل تصرف کوي لري بلې متوسط د پدغه کې هم حکومتي ادارې سره خو هغه د خي یو څه محدود د سره یاویا او شاوخوا کې ولسوالۍ د موږ یوازې غیر فعال شپږ ولسوالۍ لري چې په هغه کې ولسوالات ستونزه لري د نور دولتي ادارې سره څه نشته لای نه پېدې او د سقوط له خطر سره مخ کېده ده
ډیر زیاته مننه یو بل پوښتنه دا چې ډیر انتقادونه دی او مقتدا سموارد هم راغلي دي چې ورڅخه شکایت کیږي چې سیمه ایز قانونو په خپلواکه اداره کې فساد شته او خپلواکه نه ده په نوم خپلواکه ده خپلواکي استقلالیت نه لري په ځینو برخو کې فساد شته ځینې ولسوالیان یا والیان د پیسو په بدل کې او یا هم د خپل پالنې په بدل کې ګمارل کی
نه ګوري دیوالیانو خبره به نه دغه دیوالیانو بس او فاتس ولا دغه نور برخه حتی تر خاروالانو پورې کچیر تاسو کته متوجه سی یست په خاطر دی به دغه خاروالان ستکل کېدل دا به یا د سیاسي اړیکو په اساس ستکل کېدل یا به د سیاسي فشارونو په اساس ستکل کېدل یا به د سلیقو په اساس ستکل کېدل خو په دغه ورستیو کې د سیمایي ځورګانو ادارې څخه دغه باندې کار کړی دا تاسو ویني زیات ولسوالان د آزاد رقابت لري ټول د آزاد رقابت لري راغلي دي دوی هغه طرح لري دکړې لري په دې برخه کې هغه طرح جوړ شوی امتحان ورڅخه ترسره کوي ورستی انټرویو رئیس جمهور ورڅخه اخلي په دوه ولایتونو کې به خزنه خاروالان لرو میدان ورده کو دای کوند کې همدغه ولسوالانو په برخه کې خزنه هم توانیدي د شغل ولسوالان سي د مرستال والیانو په برخه کې نو دا چې کوم ستونزه نشته چې یا د تلخی په اساس باندې یا د کوم نور ملحوظات په اساس تاکل کې وي
بیت تاسو سره ګرځو غلی سقیم افضل حدید رئیس شورای ولایتی بلخ در با ما روی خط تلفن هستن. آقای حدید به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. قسمی که در جریان هستین بحث ما بحث و برنامه امروز ما در مورد اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان است و قسمی که ما بحث امروی آقای سقیم دنبال کردیم موارد را هم موارد را تایید و موارد را هم رد میکنن، به خصوص مواردی که والیا و ولسوالها از سوی در بدل پول و یا هم بر اساس خیشخوری ها و واسطه و این موضوعات مقرر میشن. در این حال موضوع دیگر هم گفتن که ما در بیشتر ولسوالی های افغانستان ولسوال داریم و به شکل نرمال فعالیت میکنن و ما از کارکردشان میکنیم. خواستیم در این مورد بدانیم که بخصوص در زون شمال افغانستان، بخصوص در ولسوالی ها اصلا ولسوال ندارن یا ولسوالای دارن که سرپرست هستن یا هم ولسوالای هستن که سالهای سال در امی کرسی نشستن.
بسیار خوب، سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو آزادی و مهمان گرامی شما که من انسان من نفهمیدم اسمشانم، برشان سلام. بر شما
آقای سید شاه سقیم، رئیس اطلاعات و آگاهی عامه اداری ارگان های محل افغانستان.
بسیار خوب، بر جناب رئیس سفیم سایسترامات تقدیم میکنم خدمت شما. هر شبه که بدون شک چیزی که شما سوال کردین، والیان ولایات معمولا پستای بسیار سیاسی هست و از طرف رئیس به جمهوری اسلامی افغانستان انتخاب میشه و همچنان ولسوال صاحبا بر اساس امو امتحانی که دارن در اصلاحات اداری مقرر میشن و ما خوشبختانه در ولایت شمال افغانستان در ویژه ما میخواییم از جغرافیه بلخ، چون بلخ یک هم گفته میشد که یک امپراتوری خاص بود و جناب استاد عطا محمد نور بود و یکی تغییر تبدیل آمد. شما میفهمین که در بلخ والی جدیدی که آمده به اساس توافقنامه بین طرفین و حکومت مرکزی و رهبری دولت افغانستان به میان آمده که هیچ نوع معامله به اصطلاح پولی و گپای در اقبالی مثلا نبوده، یک بحث سیاسی در بلخ بوده.
هدف از ولی خوشبختانه به عنوان یک مثال هست آقای حدید، هدف از عمومی هست.
فهمیدم. خب ما از عمومی میخوایم، بحث ما محور تنها در بحث نیست، ولی ما میخوایم خدمت شما عرض بکنم که میخوایم در معلومات که ما در بحث داریم، در ما 14 ولسوالی داریم خوشبختانه، و 14 ولسوالی ما ولسوال داره، همش فعال است و یک تعداد زیاد اکثریتشان از طریق رقابت آزاد و حتی از ولایات دیگه هم هست که در اینجا معرفی شدن آمدن. ولی ما فکر میکنم که بحث شهردارها بیشتر می آقای سفین که صحبت کردن، معمولا گفته میشه و گفته چیزی دیگه یک حقیقت داره که یکی کجا پول میگیره در بستای شهرداری، واقعا گفته میشه که شهردارها بدون پول مقرر نمیشه. و همچنان ضمن از اینکه ما تایید میکنیم بعضی کارهای بسیار خوبی از ادارات مستقل ارگانهای محلی وجود داره، اما موجودیت فساد ما هم تایید میکنم که در اداره ارگانهای محلی فساد وجود داره و این را آقای سفین باید تایید بکنه. مثالای زیادی داریم، من
نمیخوایم
به جزئیات مثلا برم.
آقای حدید ببخشید، به خاطر از اینکه بحث بتونیم معیاری تر و مستندتر داشته باشیم، اگر مثالای هم یادآور شوین فکر میکنم بهتر خواهد بود و مردم بهتر قضاوت خواهد کرده بتونن.
خب من خدمت شما عرض کردم که نباید آقای سفینی باشه که در ارگانهای محلی کاملا نگرایش ها پاک و شفاف است و هیچ گونه مشکل وجود نداره. من تایید میکنم که در ارگانهای محلی فساد هست و این را هیچ کس پنهان هم کرده نمیتونه.
بر اساس کدام موارد میشه بگوییم آقای حدید؟
ما میخواییم بگوییم که همین که گفتم شاروال ها بدون پول مقرر نمیشن. من نمیفهم که پول چی میگیره. آیا بعضا موارد گفته میشه که قراردادهایی که میره این قراردادها با ادارات محلی و ارگانهای محلی در تبانی با آنها، بعضا قراردادها یعنی تبادله پول میشه و بعض قراردادها این گونه است، اداره ارگانهای محلی تا پول نتیم این قراردادها به شورای وزیران نمیره، این مثلا است. و بعضا مقرری های بسیار پایین رتبه، حتی کسایی که پایین رتبه هستن در ادارات میرن و از اینکه خصوصا از ولایات شمال افغانستان وقتی که اونجا میرن شما میفهمید اینا مسافر هستن و مشکلات زیاد دارن و طبیعیه که البته همه ما منظوری میتونه نیست خود نخواسته در ارگانهای محلی فساد است که تماما جایش پول میگیره و چیز میکنه. برخی از ادارات شاید من بر شما گفتم که مثالهای شما میره، من براتون گفتم که مامورین پایین رتبه که میرن حتی تقاضای از این میشه که برای ما یک بخاری بخر، برای ما یک یخچال در دفتر ما بخر یا این فلان چیز را بیار و ما این کار تنمه. در غیر از اگر افسایل میکنم وقتی از شمال افغانستان میرم میگه که یک اتاق درا بتیم بازه چه خسرگردانی دو روز بخصتی کابل و بالاخره سر انجام مناگذیر میشه که یک چیز پول بته و کار خود زودتر خلاص بکنه. این موارد هست و امیدوار استم که رهبری ارگانهای محلی سر این مسئله فکر بکنن و خوب است که این مشکلات که مردم شمال افغانستان و بخصوص مردمایی که از اطراف در اونجا میرن این مشکلات وجود داره و امیدوار هستم که به این یک رسیدگی شود.
بحث شروال ها را بسیار جدی مطرح کردین و بر اساس همو هم گفتین که اداره مستقل ارگان های محلی باید نگوید که شفاف است، بلکه فساد در به گفته شما در برخی قسمت ها وجود داره. در دلی. کل در ولایت بلخ در بحث شروال ها و یا هم در ولایت شمالی افغانستان موردی هست که شروال پول داده باشه و یا هم شما از او آگاه باشین یا بر اساس پول هم واسطه مقرر شده باشه که یک مورد مستند داشته باشیم حداقل که بتوانیم با آقای
سکینه خدمت شما عرض بکنم که فراموش نکنیم چون محور بحث امروز اختصاصی روی اداره ارگانهای محلی هست، یعنی منظور مایی از خدای نخواسته تعبیر سو نشه حرفای ما. در ادارات افغانستان شما چی فکر میکنید که ایج همه مردم وقتی که جپا رو میزنه و هوایی میگه هیچ وقتی مثلا هوایی نیست؟ من برای شما میگم که در همه ادارات افغانستان مشکلات وجود داره و مشکلات فساد یک حقیقت مسلم است که هیچ کس نمیتونه از این کار بکنه
شما...
در همه ادارات افغانستان منطور نحوی گرفت و به اصطلاح عمل کرده با نظر به صلاحیت های کاری و نظر به پست و ارزش ها تفاوت های خود داره. من فکر میکنم که انی که من اشاره کردم که بعضی از شاروال ها من نمیخوایم نام این شاروال ها را بگیرم ولی من بر شما میگم که بعضی از شاروال ها که مقرر شدن در افغانستان و یا در افغانستان دو اصل فراموش ناشدنی است، یعنی روابط بسیار تاثیر داره در مقرری ها و همچنان بحث دومش بحث فساد است. ما نباید از این کار کنیم. طبیعی است که در بعضی موارد روابط میتونه بر این مسئله به اصطلاح بسیار تاثیر گذاری است و در این مقرری ها بسیار اثر داره و بحث پول و فساد در مقرری ها حال یک گپ بسیار عادی شده. از ارگ ریاست جمهوری شما شروع کنیم تا پایین ترین رده که من در این مقرری ها بعضن ما گفته نمیتونم اگر 100 نفر مقرر میشه در 100 نفر 80 نفرش پول معامله میشه و 20ش ممکن بعد توانایی و اون چیز خود برای ده. غیر از اون یک حقیقت مسلم است که وجود داره.
درست. به عنوان یکی از نهادهای نظارت کننده بر کارکرد مقامات ولایتی یا در کل مقامات محلی، آقای حدید، یک بحث و یا شکایت دیگه موجود داره ای که هماهنگی و یا هم فکر واحد بین مقام ولایت و همچنان ولسوال‌ها که از طرف اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان مقرر میشن بر اساس یک پروسه آزاد به گفته آقای سقیم، یک هماهنگی و یک فکر واحد در عمل کرد وجود نداره. آیا این موضوع در ولایت شمالی افغانستان بخصوص در بلخ هم مورد بحث است یا خیر؟
یقینا این حرف وجود داره. من میخوام مثال های از دیرت کنم بتونم. شما در جغرافی که زندگی میکنین، حال شما از جغرافی بلخ هیچ مناگاهی ندارین ولی از دل حدید میفهمه که در بلخ چی میگذاره.
بله.
خوب است که اگر این مقرری ها یک تفاهم بین ارگان های این پیشنهاد ما است بسیار دوستانه برای ریاست، چون من هم جزی از ارگان‌های محلی هستم که اداره مستقل ریاست انسجام شوراها به اصطلاح تمام امتیازات ما و شورای ولایتی به نحو عظیمی اداره چیز میشه. برای من دشوار نیست به خاطر اینکه من همیشه قطار گفتیم احترام دارم به ارگان‌های محلی ولی این مشکلات خود داره، یعنی نقصا این نقیصه ها هست در جای کار است نقیصه ها. خوب است که اگر ولسوال ها مقرر میشه یا شهردارها باید مقامات ولایت در جریان قرار بگیرن، یعنی یک تفاهم باشه با یک کسی که ما در یک ولسوالی چه خصوصیات دارد، چه مردم است و یا یک کسی که ما این تجربه کافی داره، شناخت داره از مردم، آیا میتونه که همین توانایی را داره مدیریت شه. متاسفانه این ناهمخوانی ها در اداره مستقل بین ولایات هست ولی فراموش نکنیم ارگان های محلی در این اواخر یک سال دو سال میشه که سیستم کاریش یک مقدار تعویض شده، یعنی خیلی بیهودی ها آمده در راستای امی تبادل مکاتب و مسائلی که بوده، یعنی خیلی با ولایت یک هماهنگی خاص در حال یک به اصطلاح پیشرفت و چیز است که من را تایید میکنم. اما نقص و نقیصه هایی که در پیشرفت هم بوده در تعیین ولسوال ها و بعض مسائل مشوره های ولایت یا چیزهایی را نگرفتن که باعث ایجاد مشکلات شده و یا افراد تنبل و فاسد و بیکاره را بر نحوی که یا مثلا یا واسطه بوده یا واسطه شده یا پول داده یا به اساس روابط آمده نتونسته توانایی های کاری نداشته و این موفق نبوده و این ناکامی ها مربوط منوط میشه بر ارگان های محلی و مقام ولایت. و اگر این امانگی ها وجود داشته باشن من بدون شک که مطمئن هستم که انشاءالله هیچ وقت مشکلات به بار نمیه و مردم و شهروند از این نایه هیچ وقت متضرر نمیشه. امیدوار هستم که هر کار اگر با تفاهم شوه با مشوره شوه بسیار کاری نیک میشه، شرایط افغانستان ایجاب میکنه که ما یک دولت مصلحتی داریم و بر اساس مصلحت ها و مسائلی که در افغانستان جنگ، ناامنی و موارد بی‌اعتمادی شهروند در مقابل حکومت یا دولت و همچنین افرادی که تعهد درست ندارن، اگر اینا افراد درست و شایسته و همین که میگن شایسته سالاری رو معیار قرار میدن، شایسته سالاری صرف در حد یک شعار است در افغانستان. متاسفانه در بسیار کم موارد است که ما ببینیم سا شخصیت های محترم میاین و یک کرسی را وقتی که اعراض یک کرسی را میگیرن میتونن یک خدمت بسیار خوب بکنن و مردم و به اصطلاح در زیر سطحشان آرام بشن. اما کسایی هستن که میاین و به اصطلاح دولت هم بدنام میسازن و عملکرد حکومت اداره محلی و همچنان مرکزی همه را.
بسیار زیاد تشکر آقای حدید، بسیار لطف کردین، بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه حضور داشتین. یک شنونده روی خط تلفن است، به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
سلام به شما و میهمانان و تمام شنوندگان تقدیم می کنم. من از غزنی گرد نگارم محمدی هستم. بله می شنوید؟
بفرمایید آقای احمدی، به برنامه خوش آمدین. می شنوید آقای احمدی، بفرمایید به برنامه خوش آمدین.
خب تشکر. ما سوال داشتم از ما مشکل داشتم از غزنی قبلا به اون مواجه شدیم. مشکل ما با فساد اداری بود که ما چند وقت قبل می خواستیم من قابلی خانه خود جور کنیم و در چند ادارات دولتی رو اینجا مراجعه کردیم. متاسفانه که بدون پول بدون پیسه هیچ کار متاسفانه صورت نمیگیره. واقع مسلم ما بود، ما باید قباله و چیز یا خط قانونی تعمیر خود می داشتیم. ما رفتیم چندی با مراجعه کردیم به شورولی، رفتیم ما با خاطر جمع کردن عواید چه باقیات به خود که از طرف شورولی صفایی بودم باقیات داشتیم، ما رو جمع میکردیم. با وجودی که ما او را تعویل میکردیم، با وجود دو هم از ما پول خواستنش یعنی قبا ما هم بده بزرم تعویل کنیم. یکی دیگر در ایسه محکمه که میرفتیم تمام ما یعنی کار قانونی خود تایی مراحل کرده بودیم، از شورولی از ولایت تمام مکتوبات خود رسانده بودیم به محکمه شهری. متاسفانه محکمه شهری 8 ماه مورد دوام و به ما قباله مورد نمیدادن تا که با ایشان مفاهیم تفاهم نکردیم با پول. ما هیچ امکان نداره، تمام این کارهای به ما میشد بسی خسته شدیم، آخر مجبورن شدیم که ما به محکمه شهری خود پول دادیم و قباله خود به دست آوردیم. 8 ماه ما داییدیم از کار افتادیم، مردم مجبور، مردم از دست به خاطر مجبوری و به خاطر بسیار مشکلات ما داشت قرض کردیم، حتی ما پول اینا رو پورا کردیم، پورا کردیم که با ما را چه کردیم تا قباله خود را بادست آوردیم. متاسفانه بسیار مشکلات از بمید و با مولایت ها و با مولکوالی ها و اینجا خود بسیار مشکلات
مشکلتان. تشکر آقای احمدی، مشکلتان گرفته شد، هرچند با موضوع برنامه متفاوت بود. انشالله در برنامه های آینده کوشش میکنیم روی از این موضوع صحبت بکنیم و شما هم در جریان قرار بگیرید. خغلی سقیم، تاسو د خغلی حدید خبری واوریدی؟ یو له هغه چارون کوڅه چې د ولایت په ولایتونو کې یا هم په سیمه کې د حکومت پر کړنو په څنګه توګه د محلي حکومت پر کړنو باندې څار لري، دوی ویلې چې فساد شته او د سیمایزو چارګو د سیمایزو ارګانونو خپلواک اداره باید دا ومني او په ځنګړي توګه د خاروالۍ په برخه کې ویل چې د خاروالانو د ټاکلو په برخه کې د پیسو پیسې اخیستل کیږي او د روابطو او د پیسو په بدل کې دوی ګمارل کیږي. دغه ډول ډول د هماهنګۍ خبرې یاد کړله چې هماهنګي نشته او دا تر ډېره پورې د حکومت د ولایت مقام او د ولسوالانو ترمنځ ستونزې رامنځته کړې دي. خغلی سخیم، بله بفرمایین، به برنامه خوش آمدین، مهربانی بکنین. سلام
علیکم تلاش ستاسو، بله. قدرمن اوریدونکو و ملمنو ته مو سلامونه. نصرت الله زرین ستانګزام له هرات ولایت نه.
خغلی سنه زه خبرونه تخرغ لاست، زموک همیشنه همکار تاسو تخرغ لاست ویو.
مننه. البته سم صاحب خوب خبری وکړلې په بعض عوامل باندې وغږېدلې، دا چې مثلا بعض ولسوالیان فعاله غیر فعاله نیمه فعاله. مګر په دې وروستیو کې شاهدانو د بعض اداري تشکیلاتو ایجاد، بعض ولایتونه ایجاد شول چې نه مساحت نه نفوس ایجاد کاوه چې هغه باید ولایت سي ولې ولایت شو، او نفوس مو کافي نه، مساحت هم کافي نه و. لبل خو بعض ولسوالیان موږ لرو چې ډیر پراخ مساحت لري او ډیر غټ نفوس لري، تر ډیره وخته د هغو ولسوالیانو او اوسیدونکو مبارزې ولایت مقام ورته ورکړل شي، هم مانسو هغه تاته تقسیماتو په وړو باندې مثال په توګه باندې درته ویل سم د هرات ټوله د شتکنډ ولسوالۍ. نو اوس پوښتنه دغه ده چې د دوه نوې اداري تشکیلاتو د ایجاد لپاره معیار څه شی ده؟ د معیار په اساس باندې مثلا لکه د پنځور غونډې او ولسوالۍ هغه ولایت تبدیلېږي، عامه د شندن ولسوالۍ تبدیلېږي. نو پوښتنه مې دغه د سقیم صاحب وویل چې ولسوالان د آزاد رقابت له لارې ټاکل کېږي، ولې له بده مرغه تر اوسه پورې موږ اورېد هم شاهدان نه وو چې موږ دې لیدلي وي چې ولسوالیانو پوښتنه دې انتخاباتی
فساد شته په ځنګړې توګه د خاروالۍ په برخه کې چې خاروالان د روابطو او د پیسو په بدل کې ټاکل کیږي، په ورته وخت کې د ولایت مقام او د ولسوالانو ترمنځ د نه همغږۍ په اړه هم وویل چې دا تر ډېره پورې ستونزې زیږولې دي او خلک ورسره په ستونزه کې دي.
زه تر پای پورې دې ته تم وم چې حادث صاحب دغه کوم بیل غوښی سلکم خاروال څخه دغه چیرته پیسې غوښتل سوي دي، په کوم نیت کې، په ریاست کې یا بل ځای کې چیر غوښتنه ځینې سوي ده؟ خو دوی دا تر پای پورې کوم خبره ونه کړه، یوازې هم د یخچال او د بخاري او دغه یادونه وکړه. هغه فکر کوم ټول ادارې
مال خاغلی حدید نو غوښتل چې په دې اړه باندې مستند موضوع مطرح کړي، خو دوی هغه ځینې عوامل چې د دوی سره وو د یاد کړل. تاسو ته
د ښاروالانو په برخه کې دغه بل ورور هم یادونه وکړه، خو ټلیفوني اړیکې ختم پریس ولا. د ښاروالانو په برخه کې اجازه راکړئ چې لږ معلومات درکمه. دلته یو ګډوډي سره غلې ده، هغه ناسم په هوای راغلې ده. د ښاروالانو په برخه کې د ښاروالانو بستونه داسې دي چې د قانون په اساس دا باید ښاروال ځان کاندید کې په هغه سیمه کې په هغه ښار کې دغه ښار اوسیدونکي رایه ورکي، او د لوړې رایې کس راشي د خلکو ډاډ ترلاسه کړي او ښاروال مقرر شي. خو په افغانستان کې دغه ستونزه ده چې زیات ښارونه نفوس یې نه ده معلوم د خیکسو څومره نفوس لري، هغه د ښارونو ترمنځ د ولسوالیو ترمنځ دغه حدودات او دغه نه دي معلوم تر اوسه پورې. ځینې نورې ستونزې دي چې موږ نشو کولای ښاروالان د انتخاباتو د ټاکنو له لارې وټاکو. البته د سیمه ییزو ارګانونو اداره بشپړ توګه هڅه کوي چې دغه روان کال کې به موږ لیک تر لیګه کولای شو درې ښاروالان دغه وټاکو چې هغه د ټاکنو له لارې راشي. دغه موږ یو پلان ده چې سخ کال وکولای شو دریو ښارونو ته د ټاکنو له لارې ښاروالان وټاکو. نو په اوسنۍ حالت کې دغه ستونزه سره غلې ده، هغه بیرته هغه ناسم په هوای د موږ هرې ښاروالۍ ته له خلکو څخه طرحې غواړو. هغه طرحې د عوایدو د زیاتوالي لپاره دي، د ښار د لا ښه والي لپاره دي، د زخونو ساحو د جوړولو لپاره دي، د خدماتو لپاره دي. داسې بشپړې طرحې دي نه غواړو. کله چې دغه طرحې رالې د دغو طرحو په اساس باندې خلک دغه کاندیدان شارټ لیست کېږي، له دوی څخه یو کوچنی امکان هم اخیستل کېږي. بیا د دوی له ډلې هرې ښاروالۍ ته درې نفره کامیابه کېږي. دغه درې نفر چې کامیاب سي دا به له خپلو طرحو سره رئیس جمهور ته ځي. رئیس جمهور له دریو واړو سره انټرویو کوي، مرکه ورسره کوي، له دوی پوښتنې کوي، هغه د طرحو په اړه باندې پوښتنې سي تر کوم دی دغه طرح عملي کوي څنګه لیکلي خو ده. له هغو دریو کسانو بیا یو کس دی ښاروال ټاکل کیږي. اوس دلته ستونزه ده، زیات ښاروالۍ دغه سي دي کاندیدان ورته کاندید وي، طرحې راوړي وي، خو په دغه اوله پروسه کې یوازې یو نفر یا دوه نفر کامیاب شي، درې نفر پوره نه کې چې موږ غره ریاست جمهوری ته ولېږو. بیا موږ دغه یو کس یا دوه کس چې کامیاب شوي دار ظرف ته وساتو، له ځان سره هغه بس بیرته بیا اعلان ته بوځو چې هغه درېیم نفر هم را پوره کړي. په دغه برخه کې دغه دند ترازی زیات خلک فکر کوي چې کامیاب پاول امتحان کامیاب شوی ام ولې ودندې د پروسه ولې څوک پښتنه نه کوي ولې د نو مقرر نسوم مو یوازې هغه بس دوباره اعلان تور کړی چې هغه دریم کس هم ورسره پیدا کوي یا یو کس کامیاب وي دوه نور ورسره پیدا کوي پوره خاطر باندې دغه دند راځي او زیات خلک فکر کوي چې دلته کوم د فساد خبره ده د سیمه ایز ارګانونو په خپلواکه اداره کې په ډاډ سره ویلای سم چې فساد نشته ځکه موږ د سوشل میډیا له لارې د رسنیو له لارې د خپلو ویب سایټ له لارې د فیسبوک ټویټر انسټاګرام د دغو له لارې موږ ځانګړي شمیرې اعلان کړي دي که چیرته هر ځای هم تاسو له فساد له دغسې پېښې سره مخ سوې په هماغه لحظه دغه شمیرې ته یو زنګ را ووهئ یا موږ ته پیغام پرېږدئ
درنو اوریدونکو موږ هڅه کوو چې که څه هم دوی له موږ سره ژمنه کړې وه خو اوس خپل ټلیفون ته جواب نه ورکوي موږ هڅه کوو له دوی سره اړیکه ونیسو د ننګرهار د ولایتي شورا رئیس ښاغلي علي احمد سره د اړیکې نیولو په هڅه کې یو ښاغلي سخیم یوه موضوع که څه هم تاسو وویلې چې مستند نه دي او د پیسو په مقابل کې د ښاروالانو یا هم د والیانو یا ولسوالانو ټاکل کېدل مو رد کړل خو د روابطو پر اساس باندې ځینې شیان داسې شته چې شاید هم په مستند ډول ته ضرورت نه وي لکه زه نه غواړم نوم واخلم خو ټولو اوریدونکو ته معلومه ده او دا په دې اړه باندې شکایتونه هم شته تاسو ته به هم معلومه وي چې ځینې چارواکي له هغه ډلې والیان ولسوالان او خاروالان شته چې یا په حکومت کې د ځینو نورو لوړپوړو چارواکو ورونه خپلوان وریرونه زامن یا داسې نور کسان دي آیا تاسو دا ردوئ؟
ما د سمایز ارګانونو د ادارې دغه تشکیلات او دغه استخدام په برخه کې کومې د فساد ادارې کېدل دي ولسوالانو د خاروالانو په برخه کې په دغه باندې ما درته وویل په سمایز د کچې کې دای شي د نستون دی په سمایز ادارو کې ځکه هغه ډېر لري د لږه ځای څخه اواز مې اوري
او تاسو اواز اورئ مې
نه په سیمه ایزه کچه کې دای شي د ستونزې خو د هغو ستونزو د رفقولو لپاره ما تاسو مخې ول څه مخ شمیرې اعلان کړی
دی د ستونزې خغلی سقم سیمه ایزه نه دی ما ویل چې د والی په کچه باندې هم داسې موارد یا شکایتونه موږ ته راغلي دي چې والی د فلانی ولایت والی په حکومت کې د فلانی لوړپوړي چارواکي یا ورور دی یا لګون څخه دی یا کلی څخه دی یا خپل دی یا ورانه یا ایسوې ته دغه سه ولسوالان خاروالان آیا دوی هم د آزاد پروسی پر اساس باندې دغه پوسټر رسیدلی چې په دې اړه باندې ډېر نیوکه او شکونه دي
دی والی صاحبانو دغه کوم بستونه سیدا سیاسي دي دغه د آزاد رقابت لپاره د کسان ناراضي یوازې کاروالان د آزاد رقابت
لپاره خو په هر ډول شوی یعنی دا په دې کې تاسو لاسوهنه منئ چې دغه مقررات په خپلواک توګه نه تر سره کیږي
ترکمه اندازې پورې د سیمه ایز ارګانونو ادارې پورې مربوطه ده د والیانو ټاکل په دغه برخه کې موږ لکم سیاسي فشار له دغه نزاکتونو څخه خلاص یو
دغه کسان آیا ستاسو په پاڼه کې نه دی راغلی چې دغه کس د فلانی کس پورې اړه لري یا تاسو دغه پیشنهاد کړی وي یا هم په هر ډول باندې هغه اداري کار تاسو تر سره کړی وي او مسولیت تاسو سره وګرځي او هغه کس خپلواک نه وي د آزاد رقابت یا هم د پډیر خپلواک توګه باندې نه ګمارل شوی بلکې هغه د سیاسي کس یا د حزبی کس یا هم د یو اړخ پورې یا د چارواکي پورې ارتباط لري او هغه لخوا ټاکل کیږي یا ګمارل کیږي یا په دې اړه ساسو ته ګمارنې په برخه کې لاس وهنه کیږي
د کومارن په برخه کې هیڅ لاس وهنه نشته د کوم ولایتونو ته چې نوی والیان ټاکل کیږي هغه د حکومت او د ریاست جمهوریت او دغه ټوله کې د حکومت د رهبری د لزوم دیت په اساس ټاکل کیږي چې په کومه سیمه کې څوک څومره قوی ده، څومره پیاوړی ده، څومره کولای شي هلته حکومت ولي پراخه کړي، څومره کولای شي خدمات تر لرې ساحو پورې ورسوي، هغه د خلکو اړتیاوې پوره کړي، د خلکو له غوښتنو سره بلد ده، څومره هغه خلک ولایت خلک ډاډه کولای شي. د دغو ټولو نظر کینولو سره د حکومت رهبری یو کس ټاکي د سیمه ایزو ارګانونو اداره، هغه د دغو ټولو په نظر کینولو سره هغه ریاست جمهور ته پیشنهاد کوي او د رئیس جمهور لخوا به د والي په توګه ټاکل کیږي. خو په ټولو کې د والیانو بس دغه سیاسي ده او د آزاد رقابت دغه لاله والی ده.
نو داسې والی نشته چې هغه د چارواکي ورور وي، یا یې د چارواکي هغه تاسو ته معرفي کړی وي یا پیشنهاد کړی وي، یا په یو ډول نه په یو ډول باندې ستاسو دا د مقرره یا هم د ګمارنې برخه یې ننګولې وي.
ګورې تلشت د دې ستا دغه کسان ستاسو د چارواکو ورونه دي، د چارواکو د کورنۍ غړي دي، خو دا په دې معنی نه ده چې یو څوک د چارواکو د کوم چارواکي د کورنۍ غړی سو نو هغه هیڅ هم نشي کولای، هغه باید خامخا یا بې کفایت یې یا کار ونه کولای شي یا کار کونه شي، هغه هم هغه د وړتیا درلودلو په اساس باندې دغه سوی د لیګل سوی د هلته ولایت ته هغه ښه د ښې ورکړې د ښه نتیجې ورکړې دغه کسانو هلته زیات ستونزې پخوا وې، د ځینو دغه کسانو په تک سره هغه حل شوي دي. نو په دې خاطر دوی نه دي ټاکل شوي چې دوی د کوم چارواکي سره اړیکې لري یا کورنۍ روابط لري یا د وینې خپلې ورسره لري یا نور، دوی هغه د خپلې وړتیا په اساس ټاکل شوي. داسې نه دي کله د کوم چارواکي خپلوان راوځي یا د سیاسي ډلې کوم غړی راوځي، نو
بیا تاسو کولای شئ چې په مستقلانه توګه په ډیره ډاډمنه توګه او په دې پر دغه کسانو باندې نظارت وکړئ، په دې کسانو باندې تاسو حاکمیت لرئ، د دوی د صلاحیتونو او د مسؤلیتونو پوښتنه وکړئ.
بالکل، دغه نظارت څارنه ارزونه دغه ټول په ډیره خطوګه کې په خو کلونو کې به تاسو شایدانه سي، حتی والیانو به دخل نه منلې، د مرکز خبرې به نه منلې یا به څو سویل، مګر په اوس وخت کې په دغه والي صاحبانو په چارو باندې هغه نظارت زیات ده، څارنه یې زیاته ده، ارزونه یې زیاته ده.
خغلی سخیم، په دغه تازه مواردو کې هم داسې شته چې ځینې والیان ځین د حکومت لخوا ځینې ګمارنې نه دي منلي، دا تازه خبرې دي په همدغه والیانو کې دي، په همدغه ولایتونو کې دي، او تاسو په دې باندې ډاډه یاست چې دا ستونزې شته؟ نو څنګه کولای شو وایو چې په دې برخه ست نظارت ډیر پیاوړی او تاسو په دې توانیدلی یاست چې دوی مخه ونیسئ؟
زموږ د معلوماتو په اساس اوس په دغه اوس وخت کې دغسې کومه پیښه موږ نه لرو، له کوم ولایت څخه دی د مرکزي حکومت کومه پریکړه چلنج شوې وي. البته په ځینو ولایاتو کې که دغسې ستونزه وي، هغه به هلته د ځینو سیمه ییزو ملحوظاتو په اساس، ځینو ستونزو په اساس باندې دغسې یوه شاذ و نادره پیښه کیږي. خو په ټوله کې دغسې هیڅ شی نشته، ټول والي صاحبان هماغه د رئیس جمهور استازي دي، په ولایتونو کې چارې ارزول کیږي، د دوی ارزیابي او څارنه او دا ټول په ډېره بهترینه توګه باندې.
ډېره زیاته مننه. یو بله موضوع هغه ده چې ښاغلي ستانیزي هم په دې اړه باندې پوښتنه وکړه او له موږ سره هم دا پوښتنه ده چې د ولایت د ولسوالیو د ولایت کېدو معیار څه دی، او ځینې وختونه دغه فکر نه کوي چې د ولایت د ولسوالیو په ولایتو باندې بدلول یا هم د دوی تعدد ستونزې رامنځته کوي، او که ځینې ولایتونه درجو کې بدلون راغلی دی، مثلا لومړی دوه درجه، درېم درجه، لومړی درجه شوی یا دوه درجه شوی ده، اوس هم په هغه ولایتونو کې ډېرې ستونزې دي، یوازې په نوم باندې درجه به بدلون موندلی دی، لومړی درجه ته رسیدلی، خو امتیازات او نور ټول مسؤلیتونه د صلاحیتونه یې د هماغې درجې دي چې پخوا ول.
د ولسوالیو په برخه کې څه موده مخکې هم دغه یو اوازې راپورته شوې، حکومت غواړي ځینې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې کړي.
خو تاسو ویل چې داسې یو طرحه موږ لرو، اما دا کار نه دی شوی.
بالکل نه ده شوی، هغه وخت مو ویلي اوس هم نه ده شوی. کله چې کومه سیمه کومه ولسوالۍ په ولایت بدلېږي، هلته اول د سیمې نفوس کتل کېږي، ولسوالۍ څومره نفوس لري، موقعیت کتل کېږي، له مرکز څخه څومره لرې ده، دغه طبيعي ډیر مکتل کې دغه هغه جغرافي جوړښت کتل کې، موقعیت کتل کې لوی لار پرته ده، کان لري، مادن لري، طبیعي زیرمې لري، نفوس یې څومره ده، او هغه د خپل د ولایتي ادارې هغه زور ته هم کتل کېږي چې آیا دغه فاصله د ولسوالۍ له مرکز څخه لرې ده خدمات په ښه توګه رسول کېږي هلته که نه رسول کېږي. د دغو ټولو په نظر کې نیولو سره د سیمه ییزو ارګانونو ادارې څه وخت وړاندې دغسې یو په پلان کښې لرلې چې که چېرته موږ وکولای شو ځینې لرې پرتې ولسوالۍ او سیمې چې هغه ولایاتو باندې بدلې کړو، آیا دغه د خلکو ته د خدماتو په رسولو کښې د حکومتولۍ د لا پراختیا په کښې د توازن انکشاف په برخه کښې به موږ څومره وکولای شو چې پرمختګ کړی وي؟ په دې خاطر باندې موږ ځینې څېړنې او مطالعې روانې کړې وې، هغه اوس هم جریان لري، خو تر اوسه پورې هېڅ دغسې کوم سیمه ولسوالۍ او داسې مشخصه نه ده چې هغه د ولایت بدله شي، او کوم ولایتونه چې
ښاغلی سفیم ډېره زیاته مننه. زموږ د خپرونې وخت کم دی که فقط یوه کلمه هم تاسو وکولی شئ دې ته ځواب وایئ.